د جاوید فیصل په سیر د افغانستان د جمهوریت ویان محمد هارون چخنصوري هم وایي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو په برخه کې افغان حکومت یو لړ ګامونه اخیستي دي چې له مخې به یې د ټاکنیزو اصلاحاتو بهیر ډیر ژر بیرته دوام عمومي.
حکومت تعهد جدي برای اصلاح نظام انتخاباتي او برگزاري انتخابات.
ښاغلي چخنصوري ویل د ټاکنیزو اصلاحاتو او د ټاکنو ترسره کولو په برخه کې حکومت کلک ژمنه لري. د تقنیني پرمان د رد وروسته حکومت پر اساسي قانون د سار له محترم کمیسیون څخه نظر وغوښت چې محترم کمیسیون خپل نظر وړاندې کړ چې دا غي په تعقیب د حکومت د رهبرۍ په کچا غونډه وشوه او د کمیسیون د نظر پر اساس به ژر بنیادي حقوقي او اجرایی اقدامات ترسره شي. د افغانستان د ټاکنیز نظام اصلاح د ملي اولې د حکومت د مشرانو د سیاسي موافقې یو عمده ټکی و. د ټاکنیزو اصلاحاتو د بهیر د ځنډ له امله نړیوالې ټولنې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د روان هجري شمسي کال په لومړیو کې د پارلماني ټاکنو لپاره د چمتووالي سره سره دغه کمیسیون سره خپلې مالي مرستې بندې کړې. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس ملي بند د امریکا غږ په ګډون د خبریالانو یوې ډلې ته وویل چې د افغان حکومت لخوا ټاکنیز اصلاحات د فساد سره د مبارزې تر څنګ د دغه حکومت څخه د نړیوال ټولنې یو اساسي غوښتنه ده.
We expect and trust that the Afghan government will come out with a solid reform package. What is most important for us?
خاغلی ملي بنویل زمون ته مدد چې افغان حکومت په د ټاکنیزو اصلاحاتو په برخه کې یو مضبوط پروګرام سره کانفرنس سره شي. کوم چې متری رحمت لري هغه دالي چې د اصلاحاتو په هر پروګرام کې چوي دراتونکو ټاکنو لپاره یو پراخ سیاسي ملاتړ ولري. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر د افغانستان له ټولو سیاسي مشرانو وغوښتل چې په خپل هیواد کې د شفاف او عادلانه راتلونکو ټاکنو ترسره کول لپاره د ټاکنیزو اصلاحاتو باندې موافقې ته ورسیږي. د افغانستان د ټاکنو سارې ادارې د افغان حکومت څخه د ټاکنیزو اصلاحاتو برخه کې د خبرو په ځای د عمل غوښتنه کوي. د ټیپا په نوم د شفاف او عادلانه ټاکنو سارې ادارې رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي چې حکومت د بروسل کانفرنس د چمتووالي پر ځای د خپل هیواد د ښېګڼې لپاره ټاکنیز اصلاحات ترسره کړي.
متاسفانه حکومت همیشه در گفتار اتکا کرده ولی در عمل نه.
خاغلی عیب زاده ویل متاسفانه حکومت تل په خبرو تکیه کړی ده خو په عمل کې سنې دي کړی. زمونږ تما دا و چې څومره ژر چې ممکن وو درې پرمان به صادر شوی وي او مونږ د غوروي د کمیټې د جوړېدو شاهد به وو، خو له بده مرغه داسې ښکاري چې حکومت د بروسل کانفرنس ته کار کوي نه د افغانستان خلکو ته. ټاکل شوی چې د بروکسل کانفرنس د روان کال د اکتوبر په 15مه په بروکسل کې جوړ شي. افغانستان تمه لري چې په دغه کانفرنس کې به نړیوال ټولنه د دغه حکومت د اقتصادي او پرمختیايي پروګرامونو څخه د ملاتړ لپاره د 2018 کال څخه وړاندې نور 15 کلن لپاره پیسې او مالي امکانات برابر کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د وچې میوې سوداګرو ویلي دي چې سږ کال په خوندوز کې د بادامو حاصلات زیات شوي دي، له همدې کبله نرخونه هم ارزانه شوي دي. ګل رحیم نیازمن رپورټ را لېږلې ده.
قندوز ته د پاکستان او ولایتونو څخه د وچې میوې سوداګر راغلي. دوی وایي چې سږ کال په قندوز کې بادام زکر ځان دي چې دهقانانو زیات حاصلات اخیستي. راپور یو شمیر زراعتي محصولات باید د سوداګرو لخوا بسته‌بندي او بیا خارج ته ولېږدول شي، خو په افغانستان کې د تازه میوې د انتقال هیڅ وسایل نشته چې له یو ولایت څخه بل ته په فني شکل ولېږدول شي او د خرابېدو مخه یې ونیول شي. په افغانستان کې د لویو لارو خرابوالی هم یو علت دی چې سوداګر له یو ولایت څخه بل ته او یا هم له ولایتونو څخه مرکز ته تازه میوې سالمه نشي انتقالولی چې له پروسس وروسته خارج ته انتقال شي. یوازې وچه میوه د لارو په اوږدو کې نه خرابیږي او له قندوز بهر ته په انتقال کې زیات ستونزه نشته. قندوز ته د وچه میوه راغلي سوداګر وایي چې سږ کال یې ښه خرید کړي او نسبتا د تیرو کلونو په پرتله به یې ګټه ځکه خوي چې میوه هم ښه ده او نرخونه یې هم ټیټ دي. له جلال آباد څخه قندوز ته د بادامو راغلي سوداګر عبدالستار وایي
په نسبت نور ولایتونو قندوز هم بادام نرخ ښه ده، بادام ډیر شوي ده، خو بادام هم دي. جلال آباد بادام دي نوړو له جلال آباد په خور ته پاکستان ته انتقالو ال دی جنه گردیز ته اور په کابل ته ول دی قندوز نه بادام دی جنه سمګه پاکستان ته ویسو ان شاء الله موږ ته خاګټه کی او په نسبت ل دی جنه حالت قیامت خرسیږي.
که د موسمی او تازه میوې لپاره د انتقال وسایل برابر شي نو په قندوز کې د خټکی او موجود اقسام به نور ولایتونو ته هم ولېګدول شي. اوس مهال یوازې دوه ډوله خټکی چې په انتقال کې نه خرابيږي نور ولایتونو ته وړل کیږي. عبدالستار د وچې میوې د سوداګرۍ په اړه د سیوي
روزمره خل شل بوجي درس بوجي سل بوجي اتیا بوجي بس روزمره خریداری کو او روزمره لیگ پاکستانیان هم ډیر راغلي دي کندهاریان هم راغلي دي ځان د جلال آباد راغلي مو د مزاریان هم راغلي دي خریداری کوي دې جن مزار ته باري
دغه سوداګر له سمنګان او تشکرغان څخه هم بادام اخلي او پیښور ته انتقالوي هغه وای چې سکل قندوز کې د نور ولایتونو څخه خه بادام شوي د قندوز د خار یو تن دهقان صاد ملک چې په سلګونو د بادام ونی لري وای چې هر ونه په 60 ډول 44 کیلو یا 2 منه بادام کوي او یو دهقان لوي ونی څخه ل شپږ زر افغانۍ نیولې تر 44 زر افغانۍ پورې عاید لري
پروس کل نه نسبتا سکل به بادام لګارزانه دي بادام ډیر شوي دي پروس کل یو منخه بادام 70 وي ورته وي په 8000 روپے سکل هغه بادام په ان په 4000 روپے دي نه خه بادام نور مرواج بادام ان 1500 1400 دا نور بادام د 1300 نیولې تر 3000 روپے پورې کاغذ خه بادام شته
صد ملک وای چې په قندوز کې د هیواد په کچه خه او خوندور بادام هم پیدا کیږي
پاکستان ته زی هندستان ته زی چین ته زی د بادام د غدری څلور مملکتو ته خوشمو کوي ګوزی خامخا زی به خو پاکستان ته زی د پاکستان نورو دولتو ته زی یعنی خه بادام خه پستا د قندوز ولایت به د غونډ افغانستان یعنی خه شه دلته دی وچمه
د زراعت د مالداري او باغوانی د پروګرام مسول محمد غلام ملاخیل وای چې افغانستان له روسیې سره د وچ میوه او سبزی شپک قراردادونه لاسلیک کړی دی چې له افغانستان څخه به ورته سبزی او وچ میوه صادری
منګه ډیرخه بازار لرو امسایه یوازونه کې لکه تاجکستان او تاجکستان طریقه روسیه ته چې اوس د شپه قرارداد افغانستان لري لغی سره د سبزیجاتو بخش کې او میوجاتو بخش کې ترڅو غیته صادر کی همداسې این ډیرخه مارکیټ د بادامو لپاره او د کشمشو لپاره عربي یوازونه ته هم بعضی قراردادونه شته دوبه او نور یوازونه ته
د افغانستان وچ او تازه میوه کې دای شي د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې مارکیټ ولري خو سوداګر وای چې دهقانان باید له خپل زراعتي بوټو او میوجاتو څخه د نړیوالو بازارونو له معیار سره مطابق محصولات واخلي او راټول کړي ګلریم نیازمن امریکا غاښنا رادیو
د واشنگتن څخه د امریکا غ آشنا رادیو اوري
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو لګروسته د استاد حبیب الله رفی سره د علامه عبدالحی حبیبی په تعریفاتو غږیږو اوس روخان نورزاده د ساعت خبرونه وای
طالبانو د قندهار لشکرګار لوی لار بند کړی ده هغه موټر چلوونکی چې په دغه لار تګ راته کوي امریکا ځخته ویل دي چې طالبانو ورته ویل دي چې تر پنځمبي پورې دي په دغه لار تګ راته نه کوي په لمن کې د څو ورځې راهیسې کېږي چې جګړه روانه ده بل په لوته د فراد د ولایت څخه ریپورتونه وای چې د پښرو د ولسوالۍ هم د څو ورځې راهیسې کېږي چې محاصره ده د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وای چې د عیش کمزور سوې دی خو خبرداري ورکوي چې دغه ډلې خپل تکتیکونو ته تغییر ورکړي دي او د نړۍ په بیلابیلو برخو کې تر روسي بریدونه کوي اوباما دا خبره پرون په پینټاګون کې خبرې اعلان ته وکړه په لیبیا کې اسلام پاله ډلې چې دغه ملک د ملي والي د حکومت سره مخالفت لري د سرت په شار کې د داعش په خلاف د امریکا د بیپلوټ الوتکو بریدونه غندلې دي دغه بریدونه غوښتنه د لیبیا سره زم کړې و د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسیار وایي چې داعش هغه 3000 عراقیان برمته کړي دي چې غوښتل د خپل کورونه وتښتي دغه اداره دا هم وایي چې داعش د دغو عراقي کلیوالو نه 12 کسان اعدام کړي هم دي امریکا ته په تیرو درو میاشتو کې د سوریې نه د مهاجرینو راتګ ډیر څه ودی او اټکل کیږي چې د اوباما د ادارې د پلان مطابق د سپتمبر د میاشتې تر پای پورې به په امریکا کې د سوریې د مهاجرینو شمیر لسو زرو ته ورسیږي د هند آسام په ایالت کې وسلوالو په مارکیټ کې برید کړی دی او 12 کسانې وژل دي او نن به د 2014 کال د اولمپیک لوبې د برازیل د ریو د جنیرو په شار کې په رسمي توګه پیل شي
داشنایانو ادبی دیره. شنایانو د ادبی دیره د پروگرام قدرمنو اوریدونکو ستړي مشي. په تیرو دوه پروګرامونو کې د استاد حبیب الله رفی سره د شلمې پیړۍ د ستر محقق په ژوند دغه په تالیفاتو تر یو حده وغږېدو. استاد د مرحوم عبدالحی حبیبي په علمي ژوند او ادبي ژوند باندې شخصي ژوند باندې لګرنا واچوله او د کتابونو په سلسله کې په یو دوه درې کتابونو خلاص وغږېد. تر پټې خزانې پورې را رسیدلی و او بحث تر یوزي ادامه وکړه، خو بیا پروګرام ختم شو. نن لنې کمرغه بیا موږ سره استاد حبیب الله رفی په پروګرام کې ملګری دی. ډېره خوشحاله یم چې پروګرام ته تشریف راوړی دی. نو که تاسې قدرمن اوریدونکي سوال لرلو د خبرونې په لار کې به تاسو فرصت درکو، کیدای شي خپلې پوښتنې وکړئ. زمونږ د سټوډیو نمره ده 202-6-9-10-6-10. رفی صاحب محترم، ستړی مشې، پروګرام ته په خیر راغلی. رفی صاحب زمونږ غاوري؟ فکر کوم چې څه تخنیکی مشکل ده او زه نشم کولای چې د استاد غږ واورم. نو تر څو چې پروډوسر صاحب کوشش کوي رفی صاحب پروګرام ته راولي او بیا ورسره خبرې کوو، زه کېدای شي تاسو سره د رفی صاحب د تیرو پروګرامونو د خبرو په ارتباط یو څو خبرې وکم. استاد موږ ته وویلې چې غیر له ویلو موږ دا لوستي دي چې خپله حبیب الله رفی صاحب د مرحوم عبدالحی حبیبي په باره کې، داغه د آثار په باره کې، داغه د ژوند په باره کې، داغه د تالیفاتو په باره کې، داغه د ژوند په هر اړخ باندې یو بستر رساله لیکلې ده، یو کتاب یې وبولې او د ویلې دي چې ما دا ویار په برخه و چې زه شاګردم او ما سره په ډیرو مواردو کې مرسته کړې ده، ما ته راهنمایي کړې ده، ما ته د ژوند د هنر د تاریخ د لیکلو د تحقیق د ټولو لار را خودلې ده. او وایي چې کله استاد وفات شو مخکې دا غینه خپل مرحوم حبیبي صاحب د خپل سوانی لیکلی و او دا سوانی یو کاپی ورته ورکړه او بعد دا غینه بیا خپل حبیب الله رفی صاحب دا ماغینه استفاده کړې ده او بیا یې د مرحوم حبیبي په باره کې یو رساله لیکلې ده. دغه رساله هم چاپ ده، تاسو به زیاتره لوستلی وي. خو مونږ د دې لپاره د پروګرام جوړ کړ چې خپل حبیب الله رفی صاحب رشي په خپل وغږیږي د مرحوم حبیبي صاحب په باره کې، دغه د ژوند په باره کې، دغه د آثار او تالیفاتو په باره کې، د دغه سی یو علمي شخصیت چې د شلمې پیړۍ یو نابغه بلل کیږي، دغه په باره کې دی په خپل وغږیږي. لنی کمرغه دوه پروګرامونو کې اشتراک وکړ او نن هم زه فکر کوم چې دغه د زمونږ ارتباط ورسره تلیفون کې تړل شوی دی، کېدای شي ورسره وغږیږو. نو زه وګورم چې څومره ممکنه ده. رفی صاحب محترم زما غږ اوري؟ حبیب الله رفی صاحب. بله استاد، غږ اوري؟ ستړی مشي. خوشحاله یم د تلیفوني مشکل و، دغه مشکل شته دی، خو خوشو چې تاسو سجو سره کېدای شي اوس ارتباط وصل شو تلیفوني او کېدای شي وغږیږي. نو حتماً ساسې په یاد دی په تیر پروګرام کې مو مننه د مرحوم حبیبي صاحب د تالیفاتو په برخه کې شروع وکړله، دغه د لومړني کتاب نه چې د پښتو ژبې په باره کې وو او کله چې دی د ادبیاتو د پوهنځي استاد، نو دوی ولیدل چې هلته داسې یو تدریس د پاره څه نشته دی. نو د اولین کار همدا وکړ چې پښتو ژبې په باره کې چې کوم تحقیق کړی و، یو کتاب یې ولیکلو چې عملته تدریس کېده، هم همغې ځینې د خپل اول کتاب شروع کړی دی. نو بعد هغه نه چې تاسو معلومات ورکړل تر یو حد تر پټي خزانه راورسېده پټي خزانه په اړه کوم لګ معلومات ورکړل نو زنن غواړم چې تاسو نه دا پوښتنه وکم چې د استاد خو یو سره 15 کتابونه دي او مقالې دي نو ځنې افسانې دي ډرامې دي اشعار دي خبر دا وی چې نن د نورو کتابونو په اړه کې چې تاسو په نظر ام دا اوس کوم یو ډیر مهم دی دا مغه نه شروع کی او ورینونکو ته لګ معلومات ورکړي
جلو خدای په نامه د آشنا رادیو د درنو اوریدونکو ته او تاسو ته خپل خواږه او تاوده سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم سلام ژوند دی اوسې
لوی استاد واقعا چې یو علامه هغه چاته وایي چې د وخت په ټولو علومو کې وارد وی دی واقعا په ټولو معقول منقول علومو کې وارد او مطالعه درلودل
یعنی بحر العلوم
چداوی مطالعه ولیکنی درلود او له همدې عمل و چې استاد ګن کتاب لیکلی د ادب په اړه کې د تاریخ په اړه کې د تصوف په اړه کې
bale
د ټولنې په اړه کې د پښتونوالۍ په اړه کې په دې ټولو برخو کې د کتابونه لیکلي مو په تیر پروګرام کې د پدینه کې د ځینې کتابونو نمونه واخلې
ځکه
مو فصلو خبرو فرصت نشته
دی bale
د لومړنی کتابونه چې په غو کې د سبکای پښتو یو ورکه رساله لیکلي ډیره مهمه ده د پښتو ادب سبکونه کې لیکلي ادبيات پښتو دی د پښتو ادبياتو د شیر بنیادونه چېلي ورسله غو بیا د پښتو په سني شیر کې د ژوند چپی پښتو د ژبه او لغت پرانا کې همدار سپیشلی پښتو یو قاموس دی چې د پګړه د لال محمد کاکل سره لیکلې دی د دین علاوه د تاریخي ادبيات د تاریخي ادبيات پښتو لیکلې ده د پښتو نومري کې مورخین لیکلې دي پښتو ولویکان غزنی لیکلي چې دای و کورنۍ و په غزنی کې تیر شوی
خا
لغت البشتو د پښتو ژبې معرفي د عربي ژبه د افغانستان پیښلیک تقریبا 50 زر کلنې پیښې د افغانستان د تاریخ ته لیکلي دي مفردات یې د 50 زر کال نه وړاندې تر نن پورې
خا خا
دا ډیر مهم کتاب دی او په عین حال کې د افغانستان د تاریخ نور مهم کتابونه لیکلي مثلا په دې کې ازیدانی دورې کوشانی د کوشانیانو د دورې خدای ګوتو یو رساله لیکلي په کوشانیانو نورې تیړنه هم کړي ډیر مهم کتابي چې په دې وخت کې لیکلای هغه افغانستان بعد از اسلام دی چې افغانستان ته د اسلام تر راتلو وروسته لومړی او دوهمه هجری پیړۍ په افغانستان کې څه تیر شوی دلته څه تحولات وو څه علمي تبادلات شوی فرهنګي وزه څنګه و تقریبا د دوه پیړۍ د پيو زر مخه کتاب کې لیکلې دي د اراده درلود چې د تاریخ په سی وغځوي تقریبا نه توک نورم ولي کې او ترنن پورې راورسوي خو صحت اجازه ورنکړه یاداشتونه ټول کړي وو یاداشتونه پاتې شول او هغه کتاب پوخ نشو
bale
د دین علاوه د افغانستان د راشي کورګانیان هین مغول په دوره کې د افغانستان حالات او تاریخ دای لیکلي دي
ها
د دین علاوه د هنر عهد تیموریان دم زر مخه کتاب دی چې د افغانستان د تیموري دورې هنري ارزښتونه او هنري فعالیتونه په کې لیکلي دي د دین علاوه د دری څو مهم متنونه د چاپ ته تهیه کړي چې په وو کې طبقات ناصری چې د غوریانو تاریخ دی عمومي تاریخ دی لیکن زورای په غوریانو ده هغه د مقدمه پلیکلی او ډیر وغده تعلیقات پلیکلی چې سو مخه
بله
هغه د طبقات صوفیه دی عبد الله انصاری کتاب دی چې د تصوف کتاب دی هغه هم د زرو مخونو نه زیات دی او د تعلیقات مقدمه پلیکلی دی دغه نه ورز علاوه فضائل بلخ هغه چاپ کړی دی تاریخ ګردیزی عبدالحی ګردیزی تاریخ دی هغه تصحیح کړی او مقدمه یې پرې لیکلې ده. یعنی د خپل ژوند کې ډیر درانه درانه کارونه کړی. تازه نوای معارک د افغان او انګریز د لومړی جګړې تاریخ دی چې هغه هم د پزرو مخونو کې هغه وخت چې دی مهاجر وو په پاکستان کې په سند کې لیکلی او د سند اکاډمۍ ورته چاپ کړی دی. د ملتان د لودیانو د کورنۍ تاریخ یې په اردو ژبه لیکلی دی. هغه لودیان چې په ملتان کې پاچاهي درلوده او پښتانه وو. علاوه د دې نه د ډېر ادبي متنونه لکه شرح بیتین مثنوي او د تیمورشاه په دیوان او د هارون افغان په دیوان په دې څېړنې کړي او کتابونه یې لیکلي دي. مطلب د خپل ژوند ډېر مصروف ساتلی وو او بېله دې چې د یو موضوع په برخه کې خپل نظر وخی د وخت چې یو موضوع وتی دي خپل ټولنې ته وړاندې کړي او خپل هیوادوال پر خبر کړي. په دې ترتیب دا یو سل نه زیات کتابونه چې لیکلي دا ټول اکثره ډیر ګټور او ډیر نوي ډیر ابتکاري کتابونه دي. تاریخ خط و نوشته های کوهن افغانستان دې یو ډیر مهم کتاب دی چې افغانستان کې د خط پیدایښت او د خطوطو د ډولونو په باب دی. هغه هم ډیر مهم تاریخ دی چې موږ د ژبو او ادبیاتو بنیادونه ټاکي.
ښه استاد،
مادر زبان دری د سر کوتل په کتیبه باندې یو کتاب لیکلی دی. په همدې ترتیب د هفت کتیبې قدیمی افغانستان کتاب لیکل چې وځړي کتابې پکې تشریح کړي او چیرلې دي.
ډېر مننه تاسو نه د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو نن د آشنایانو د ادبي ډیرې د پروګرام میلمه استاد حبیب الله رفیع صاحب دی. حبیب الله رفیع صاحب سره د مرحوم عبدالحی حبیبي په تالیفاتو باندې غږیږو. په تیر پروګرامو کې په څو کتابونو غږیدل دي او اوس نن چې د تر اوسه کوم معلومات ورکړل غواړو په دې کې د هر یو کتاب په اړه کې د استاد نلګ معلومات غواړو. تاسو کولی شئ له ګروس خبرونه ته ټلیفون وکړئ. زمونږ د سټوډیو نمبر دا 202 شپږ یو نه یو دیش شپږ. استاد حبیب الله رفیع صاحب، تاسو ویلې چې د عبدالحی حبیبي په کتابونو کې نن چې تاسو کوم یادونه وکړه البته ټول خو لا هم نه دی اچي وي. تاسو ویلې چې یو کتاب چې لوی کان غزنه او دا د یوې کورنۍ په اړه کې کده خلک معلومات ورکوي چې دا د دې کورنۍ اهمیت څه؟
او پښتو ولویکان غزنه د پدری لیکلای دی. د پدې کتاب کې د یو نوای کشف کړی هغه د دې چې په لومړی هجری پیړۍ کې د لویکانو د کورنۍ یو شیر دا په یو کتاب کې موندلې دی، کرامات سخی سرور. په دې کتاب کې د دغه شیر پیدا کړی دی. دا شیر په ډیره زړه پښتو لیکل شوی چې هر څوک هغه حتی دا دومره نه پیپیږي چې دا پښتو دی. دا هغه شیر تحلیل کړی کلمه په کلمه او بالاخره ویلی دی چې دا د پښتو یوه ډیره زړه لهجه ده، غالبا وردګي لهجې ته ورلنډ ده، ځکه وردګ هم د غزنی په شاوخوا کې ژوند کوي. نو لویکان یوه شاهي کورنۍ وه چې په غزنی کې تیر شوی و د غزنویانو نه مخکې. دوی دلته سلطنت درلود او لویک په نامه د دوی د کورنۍ مشران یادېدل. لویک هم پښتو کلمه ده چې د درناوي کاپ ور سره راغلی. لوی لویک لکه پښتانه چې پلار ته ابک وایي، ابا یا ابک.
صحیح.
د کاف د تجلیل دپاره، د درنښت دپاره، د درناوي دپاره. او کله کله همدغه کاف د ولکتوب دپاره، د تحقیر لپاره هم استعمالیږي، لیکن د لویک په کلمه کې دا د لویوالي لپاره استعمال شوی.
صحیح.
په دې برخه کې د یوه شعر نه د یوه کتاب په اندازه مواد را استخراج کړي او لویکان غزنه کتاب لیکلی دی چې دا د پښتو د ادب په تاریخ کې د امیر کروړ سره همزولی کتاب دی. یعنی په دې وخت کې امیر کروړ هم پیدا شوی دی او د لویکانو د کورنۍ هم موجوده وه او د پښتو ژبې د ادبیاتو لومړنی څرک دی. چې په دې کتاب کې لګولې دي.
ډیر ښه، ډیره زیاته مننه د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنه اوریدونکو استاد حبیب الله رفی د مرحوم عبدالحی حبیبي د تالیفاتو په باره کې معلومات ورکړي. استاد، که تاسو اجازه وي دی اوریدونکو خبره به واورو، کم دی برخه کې دوی کوم سوال لري؟ اجازه ده؟
سمد
مهرباني وکړئ، د امریکا غږ آشنا رادیو ده پروګرام کې شامل مهرباني. ښه، فکر کوم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک وروره؟
سلامونه حبيبي ساته وړاندې کوم د کندهار څخه لدا تمدن يم.
ښه، رفي صاحب دې محترم مهرباني وکړي. ښه، سوای وروره سوال لري؟
ښه، سوای وروره سوال لري. دغه جوانونه که راته وې ته چې جوانونه د لیکلي کنه یا نورمال مارک راځي.
ښه، زمونږ دوه تیر پروګرامونه هم واوري. استاد رفي ښه کافي معلومات ورکړي دي. دا پروګرام چې نن دې ته غوګونی سي نور خبرونه کوم غږیږو، او که درنه پاتې شو پروګرام دی ونه ورېدو نو بیا یې زمونږ په پانه کې اورېدلی شي. ښه، مننه تاسو نه وروره. استاد مهرباني وکړي، وای د دیوانونو په باره کې ګرچې وسبرې شو دی برخه ته، خو بیا هم که خلاصه معلومات ورکړي.
اول نه دې دا د شیرونو وړي وړي مجموعي چاپ شوې دي.
ښه،
لویه مجموعه په دې ورستوي کې د اشعار او برخه پښتو دري شیرونه دي چې د روحيال په نامه متوله روحيال په قندهار کې راټول کړي او چاپ کړي دي.
ښه،
د حبيبي صاحب د شیرونو مجموعه.
بله،
د دې نه وړاندې د وړي وړي مجموعه په پښتو دري چاپ شوې دي.
ښه،
مثلا د د بي بي سي سلنه سندره د ډیر لرغونی رساله چې د ټول افغان د دارین تقریبا په یو زر درې سو ديرلس کال کې چاپ شوې ده.
ها،
علاوه د دونه د یو دری ولکې رساله د پیغام شهید چې د په ديرلس او شپارس کې چاپ شوې. ها، د دین علاوه د یو بل کتاب د درد دل په نامه چاپ شوې دي چې هغه هم شیر دی په فارسی ژبه دی. همدار از خلیلی نامه یو شیر دی چې خلیلی صاحب دی و شیر په جواب کې لیکل هغه چاپ شوې دی. لیکن د دې شیرونه خواره واره دي، تر اوسه د ټول شیرونه نه دی را چاپ شوی.
او
بل د شیر نه تحقیقات زیات کړي، په دې اساس خلکو د شیر ته خاصه توجه نه ده کړې. حتی دینه کسان لا په دینی دی خبر چې حبیبي صاحب شاعر وو کنه، ځکه د ټول ژوند په تحقیق کې تیر شوی او تحقیقي آثار یې لیکلي دي. لیکن بیا هم چې د شیرونو راټول شي، یو د پښتو دیوان او یو د دری دیوان د نه جوړېدل شي.
ډیر زیاته مننه. ښه، استاد، تاسو مخکې ویلې د حبیبي صاحب په تالیفاتو کې مو یو کتاب چې یاد کاغه مو ویلې چې افغانستان بعد از اسلام کنه؟ درست، او بیا مو ویل چې دا دوه پیړۍ د په یو کتاب کې ذکر دي، د سې لیکل دي چې زر پانه د کڅوړه.
بله، افغانستان بعد از اسلام واقعا د یو داسې شروع کړي و چې کدا کتاب سر ته رسیدلی وي او دته ناروغي فرصت ورکړی وي، د افغانستان یو ډیر باوري تاریخ به او زموږ په لاس کې و. ځکه په دې دوره کې ځینې کسانو تاریخونه لیکلي، متاسفانه د تاریخ په ځای سیاست کارولې او د حقایق په ځای یو سلسله افواهات، یو سلسله جعلیات نشر کړي دي. لکه د تاریخ نشر شوی وای، د دغه کتابونو مخه بنول شوی و. د پلومړي ټوکی د افغانستان ټول اقتصادي، سیاسي، اجتماعي، فرهنګي وضع د ټولې په اسنادو څرګللې ده. دا چې عرب راغل مختدر لودل او د ورسه د عربو د راتلونه په افغانستان کې د فرهنګ وازه څنګه شو، په دې مفصل غږیدلې دوی پیړۍ، لومړی او دوهمه پیړۍ، دا دواړي د چیړلې دي. د دې نه ورسته بیا د افغانستان کې د طاهریانو او د سفاریانو دوره شروع کیږي چې دا د ازادۍ دوره ده. په دې برخه کې هم د وختل چې د دې دوهم ټوکولې کې لیکن هغه یاداشتونه خواره واره پاتې شول ونه لیکل شو. او د غونه راورسته د غوریانو په دوره، د غزنویانو په دوره، بل اخره د چنګیز پراتلو، دا مسائل د ټول د پکې چیړلی. لیکن لنیکه مرغه د یو بل کار کړی چې د افغانستان تاریخ مختصری لیکلی، تاریخ مختصری افغانستان، هغه په دوو ټکو کې چاپ شوی چې هغه هم 50000 کال نه وړاندې را شروع کیږي او تر موجوده معاصر د شلمی پیړۍ ته پایله پورې را رسیږي، چې هغه د پدری لیکلی او ارواښاد بینواسې بغا پښتو کړی اغام چاپ شوی، لیکن دا ډیر مختصر دی، پلانډیز لیکل شوی او دا افغانستان بعد از اسلام کې د لیکلای وای دا به ډیر مفصل وو، پلس ټکونو کې به چاپ شوی وو او لاس زره مخه کتاب وو، متاسفانه چې ونه شو.
مګر تاسو ویل چې یادښتونه پاتې شو، فکر کوی یادښتونه به مسون وي کې د شي راټول شي؟
یا داشتونه متاسفانه خواره واره شول، ځکه چې دای چې وفات کید په افغانستان کې جګړې شروع او ولس پاتې دلې و د کمونیستي دولت په وړاندې، او بیا ورسته د کورنۍ کوری هغه ساری و برخه د خوریه په کور کې خښکېږي او په بیلرونو کې یې شو، لیکن بیا وروسته چې نور حالات جنگي شول دي د کور وران شو او بل اخره د هغه یاداشتونو یو برخه یو چار او ایستل یو څو وخت ساتلې و، متاسفانه هغه په بازار کې خرڅ شول، نو خواره واره شول دي د کتابونه یاداشتونه او کتابخانه، متاسفانه ډیر لږی پاتې دي او یو نه هم ما یو څه راټول کړیو. د 1000 مقالی کتاب می شروع کړی چې لومړی ټوکی تقریبا 800 مخه دی په لوی قطه چاپ شوی او نور ټکونه یې خدای توفیق راکا چاپوم.
ډیره مننه تاسو نه استاد د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو استاد حبیب الله رفی چې په خپل هم تحقیق کې یو محقق دی د مرحوم حبیبی صاحب په تالیفاتو باندې غږیږي. په دې پروګرام کې د تروسه پوری د دوه کتابونو په اړه کې معلومات ورکړل. استاد تاسو د مرحوم حبیبی د یو بل کتاب نوم واغسته چې هغه هنر عهد تیموریان دی، دې کې اهمیت څه دی؟
دا ډیر مهم کتاب دی، ځکه تیموریان په نهمه او لسمه پیړۍ کې په د افغانستان په هرات کې تیر شوی دی. دا د تیمور لنګ اولاد او د ګوټ تیمور، لیکن دغه کسان د دنمسیانو کړوچیان چې هلته حکومت ته رسیدلي، دوی ډیر با فرهنګ خلک وو، دوی د فرهنګ او هنر ډیر قدر کاوه، هغه وو چې دوی په هرات کې د هنر نیوی بنیادونه کی خودل. تاسو به د هرات د مینارونو په بابا ورېدلی وي چې د مسلمانو نارونه دی او د کوارشاد مدرسه ده. دا په هغه وخت کې تقریبا 650 کال مخکې په داس شکل جوړ شوی دی چې د هنر هغه ټوله هنرنمایي پکې شوې ده، ډیر کلی نقاشی پکې شوې دي، کاشان پکې کارول شوی، او وای چې دینو کاشانو ته تعبیر انګونه ورته شوی، مثلا لاجوردی رنگ دی لاجوردو د سولولو نه ترلاسه شوی، یا قوتی رنگ دی یا قوتو د سولولو نه ترلاسه شوی. په دې ترتیب په دې دوره کې د بهزاد په نامه د هیواد یو ډیر لوی انزورګر وو چې هغه یو نوی رسامي یو ژوندۍ رسامي جوړه کړي، دا چې رسامي چې د په رسمونو کې نه یوازې دا چې د رسم کیدونکو کسانو هغه چیره رسمول، بلکې دغه مکنونات او تصورات او افکار هم پکې تمثیلول، او د بهزاد آثار او نقاشي په دنیا کې ډیر لوی ارزښت لري، د نړۍ په معتبرو موزیمونو کې ساتل کیږي، حتی ځینې کسان را ولاړ شوي دي د په نامې په خپل رسامۍ کړي دي، د دې لپاره چې خپل رسامۍ ته ارزښت ورکړي. نو په دې ترتیب د تیموریانو په دوره کې هنر په هرات کې ډیره وده کړې و، هلته دوی هغه را ټول کړي وو، خطاطان را ټول کړي وو، ډېر قیمتي کتابونه لکه شاهنامه لکه نور قیمتي کتابونه دا دوی هلته خطاطی کړي دي، رسامان را ټول کړي و، غو رسمونه پی کړي، تنصیب کوونکي را غوښتي و، غو تلاکاری پکې کړي ده، میناتورکاری پکې کړي ده، علاوه د دینه
وقایي ورته جوړي کړي لاکاری پکې کړي یعنی هر څه هنري دي وای چې د تیموریانو په دوره کې د هنرمندانو دومره قدر وو چې دوی ته ځانګړی ځای جوړ کړی و هر یو به چې سهار راغی خپل کار به یې پیل کړ د سهاره تر مازدیګره به په غوځای کې نور نه بدلېده یعنی د نور اندازه به یې واوه دا چې کوځای ورته جوړ کړی وو چې د هرې خوانه یې کړکۍ درلودې او نور ورته راته او دوی به په ډېره آرامۍ کار کاوه کورونو ته به یې د دولت لخوا هر څه ورلېږل کېدل خواړه پوښاک چې د دوی ذهن مخشوش نه اوسي او حتی د دوی د آرامۍ دپاره یې وای دومره کار کړی وو چې یو هنرمند به چې په یوه دروازه دې ځای ته ننوت بیا به چې هر وخت غوښتل په هره دروازه به چې راووت دته به پایزارونه ایښي وو او دای به په دې پسې نه سرګردانه کېده چې زه په کومه دروازه راغلی یم او په کومه دروازه کې زما پایزار پروت دی. په دې ترتیب د هنر دغه هنري کارونه حبیبي صاحب ټول څېړلي د نړۍ په موزیمونو کې معلومات یې ترلاسه کړي دي واکسونه یې ترلاسه کړي تقریبا تر یو زر مخه زیات کتاب یې په هنر د راه د تیموریان باندې لیکلی دی چې د دوی دغه ټول هنري کارونه یې پکې معرفي کړي دي د ټول هنري کارونه یې پکې راوړي دي او د تیموریانو دوره یې پکې ژوندۍ کړې ده. ډېر بې جوړي کتاب دی اوس نه پیدا کیږي.
نو یعنی یو کاپی هم چیرته نه پیدا کیږي چې تاسو وایي؟
نه ولې نه کاپیانې پیدا کیږي لیکن داسې د عام استفادې لپاره نه ترلاسه کیږي.
یعنی که څوک تحقیق کوي او غواړي نو کېدای شي
او د تحقیق لپاره پیدا کیږي. ولې نه
خپل چې د لیکلې د لاسي په لاس چې لیکلې ده هغه به موجوده فکر کوي د حبیبي صاحب؟
نه لاسي اثر دي د ځای شوی دي متاسفانه. ما تاسو ته وویل چې په هیواد کې بحران راغی چې دوغونه فرهنګ ډیر زیات متضرر شو زموږ ورانشيوي کورونه به بیرته ودان شي ورانشيوي ځایونه به بیرته روغ شي لیکن هغه فرهنګي ځایات چې په دې چلويختو کلونو کې د افغانستان فرهنګ ته وخت هغه هیڅ کله نه جبیره کی.
ډیر مننه استاد حبیب الله رفیع صاحب ساسه د کور ودانی مرحوم حبیبي صاحب د خدای وبخي او تاسو د خدای عمر در کې چې لګیاستې کار کوي او تاسو غونډه نورو کسانو ته د خدای توفیق ورکي چې دا سفرهنګي اثر چې خوري شي ودي بیرته لاس نه راځي د خلکو په حافظه کې شي دی هغه خو هم دغه تاسو ولې کوي لکه د حبیبي صاحب یا نور کسان چې دغه په لار باندې غواړي قدم واخلي. تاسو نن په دې پروګرام کې د مرحوم حبیبي صاحب په تالیفاتو کې د یو بل کتاب نوم واخسته چې عمر له طبقات ناصری او بل میاد کو طبقات صوفیه او دا مو ویلي چې دا طبقات صوفیه د تصوف په اړه کې درست
او
د تصوف په اړه کې ک تاسو وایي چې دوی په کوم حساب باندې یعنی دوی تحقیق کړی دی د لیکلې دی په څه حساب باندې حبیبي صاحب دا د تصوف په اړه کې لیکل دي؟
طبقات صوفیه اصلا خواجه عبد الله انصاری هیروی لیکلې دی.
بله
زر کاله مخکې خواجه عبد الله انصاری لیکلې دی او دغه متن د تصوف په پیچلو مسایلو باندې راڅرخي.
ها
طبقات صوفیه دي صوفیانو طبقه دي صوفیانو دولونه دي صوفیانو طریقې دغه کی معرفي کړي او حبیبي صاحب د خپل هغه مطالعه لامل چې په تصوف کې جوړه مطالعه درلوده په دې کتاب باندې یو مفصله مقدمه لیکلي او بیا یې د دې کتاب هغه مشکل لغتونه مشکل مسائل مشکل خبرې په حاشیو او تعلیقاتو کې توضیح کړي تشریح کړي او تصریح کړي دي. په دې اساس دغه کتاب چې د تصوف په باره کې په پیچلي ډول خواجه عبد الله انصاری لیکلی وو حبیبي صاحب د لوستونکو لپاره اسانه کړي او هر څوک استفاده ته کولای شي.
په پښتو لیکل شوی دی که په دری؟
بله
دا په پښتو دی.
نه په فارسی ژبه دی. د په پښتو کار کاوه طبقات صوفیه په فارسی ژبه دی. طبقات ناصری هم په فارسی ژبه دی. هغه د تاریخ کتاب دی چې د آدم علی السلام د دورې نه قاضی منهاج سراج جوزجانی لیکلی دی لیکن لویا فوکاسی د غوریانو په دوره دی. هغه غوریان سلطان شهاب الدین غوری سلطان غیاث الدین غوری او قطب الدین غوری په دې غوریانو باندې دا کتاب لیکلی چې دا مناصر بفرد کتاب دی او تاسو پیږی چې غوریان پښتانه وو د پښتنو یو لویه کورنۍ و او دوی په افغانستان او هندستان کې سلطنت کړي واکمنی کړي په هند کې تروس پوری ډیر آثار پاتې دي قطب مینار دی دوی دی دوري یادگار دی چې اوس هم خلک ورته راځي او په هند کې سیاحان ورته راځي ګرځندویان ورته راځي دا کتاب هم د مقدمه پلیکلی او هم تقریبا 2-2.5 مخه تعلیقات پلیکلی هغه تاریخي برخه چې په کتاب کې ګونګي وی هغه روخانه کړي او د لوستونکو لپاره یې اسانه کړي
د دغه دوه کتابونو په باره کې مثلا د تصوف په باره کې دغه تصوف چې تاسو په خپل به تر پويږي او معلومات لري په نننی ژوند کې د تصوف ګټه سوي تاسو په نظر
تصوف یو انساني عمل دی تزکیه نفس د صوفیان هغه کارونه کوي چې خدای په خوشاله کی او د خدای مخلوق په خوشاله کی نه په دې اساس صوفیانو د خلکو خدمت کړي یو وخت د صوفیانو یو ډلوه چې هغه ډیر هغه خلکو ډیر جواد او ډیر خیر او خیر رسان خلکو مثلا غوب حتی کله داسې هم کول چې د یو خرپول د یو داسې چا چې غوب په پیسې ټولې کړي وي او مصرفولې بنا غریبانو ته بنا ورکولې د غو د کور نه پیسې هم وړلې او د غو غریبانو په کورونو کې به یې ورغورځولې چې هغوی استفاده ترې وکړي دا صوفیان هم صوفیان او ملامتیانو ډول ډول طبقې پکې وي او بلاخره مبارز صوفیان او غو به د خلکو د نفع لپاره د خلکو د ګټې لپاره کارونه کول او اجتماعي جهاد او کار به کوله کوڅه د مدني ټولنې دي چې د ولسونو لپاره خدمت کوي هغه وخت د صوفیانو ټولنې موجوده وي صوفیانو به د مبارزې په وخت کې مبارزه کوله او د آرامۍ په وخت کې به د خلکو خدمت کاوه کله چې چنګیز راغی صوفیانی د منځ یو ډلو وی واځه لاغوی مجبور شول غارونو ته پناه یوسی لیکن څو وخت وروسته بیرته د غارونو نه راووتل چې په دې کې بایزید روخان د پښتنو یو لوی صوفي وو هغه د مغولو سره مبارزه شروع کړه ورسره سل کاله دایو کورنۍ ورسره وجنګ او د پښتنو د ازادۍ لپاره قرباني ورکړي په دې هم د یو رساله لیکلې د روخانی غورځنګ باندې په دې هم روخ رساله لیکلې د دوی هغه تصوفی ارخ د دوی علمی ارخ د دوی مبارزوی ارخ د ټولی پکې چیرلې دي نه په دې اساس تصوف یو د مبارزې مکتب وو په خپل وخت چې اوس هغه مبارزې په مدني خدمتونو او په دګر په مبارزو او
او یعنی شکل او بنه یو وخت ده مقصد او مرام او هدف اماغه
مقصد او مرام ماغه دی ولس خدمت
دی ولس خدمت دی ډیره مننه استاد از سمره مهم معلومات او خمو قیسم وکړل ډیر تشکر زما سوال ته ضرورت پیدا نشو سوال حل ک نو فقط هم دومره غواړم د خبرونه پاتې دی یو څو دقیقه چون تاسو طبقات ناصری باندې وغه گیدوم ویل چې تاریخي کتاب دی او زیاتره د غوریانو د دور دی غوریان پښتانه وو دغه اثر مغادر مهم کار ستاسو په نظر چې تاریخ مطالعه کړی دی سو د غوریان
غوریان یو لوی واکمنی و چې په یو لوی امپراتوري ستروکی جوړ کړی و له افغانستان تر هند پورې په دې سیمه د دوی حکومت وو او جالب ده چې په هند کې د دې کورنۍ یو میرمن هم واکمنه و سلطان رضیا سلطانه
بله
سلطان رضیا ته واکمنه و په هندستان کې او دا هم د پښتنو په تاریخ کې یو مهم باب دی په دې اساس دوی په هند کې ډیر فرهنګي خدمتونه کړي په افغانستان کې ډیر فرهنګي خدمتونه کړي د غور منار تاسو اوریدلې دي چې یو ډیر مهم منار دی په غور کې او هغه دی یونسکو په تاریخي میراثونو کې هم شامل دی متاسفانه اوس یو ځای خراب ده لکه کوک شوی دی چې یو جدي توجه غواړي او باید د افغانستان حکومت یونسکو مجبور کړي چې دغه د رغاونې لپاره اقدام وکړي هغه رامنځته کړی وو. لکه څنګه چې ما د تیموریانو په باره کې وویل چې هنر ته ډیر خدمت کړی، غوریانو هم همداسې هنر ته خدمت کړی، او په غور کې هم یو هنري مکتب موجود وو چې په غور کې خطاطۍ د رسامۍ د دې لپاره کار کېده. استاد مشعل د هرات یو معاصر هنرمند وو، رسام وو او ډیر خواخوږی انسان وو. هغه ویل چې ما د غوریانو د مکتب هغه اسناد پیدا کړي دي چې دوی د هنر یو ځانګړی مکتب درلود د تیموریانو نه مخکې وو او د تیموریانو نه مخکښ وو. دوی هلته مکتب جوړ کړی وو، هنري آثار یې جوړ کړي وو، او استاد مشعل د دې دورې ځینې آثار را ژوندي کړي وو او په خپل لاس یې بیرته دوه واره رسامي کړي وو. استاد مشعل اوس وفات شوی، خدای دې وبخښي، او د یو لوی هنري مرکز درلود، هغه هم اوس خورور شوی دی. متاسفانه ما تاسو ته وویل چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې هېواد ته ډېر سخت فرهنګي زیانونه اوښتي دي هر چا له خوا، ځکه په افغانستان کې د داود خان د حکومت د رانسکورېدو نه وروسته ټول حکومتونه پردي وو، د پردو په اشاره یې کار کاوه، د پردو له خوا رالیږل شوي وو، د افغانستان ارزښتونه ورته بې ارزښته وو. نو په دې اساس په افغانستان کې سختې ورانۍ راغلې او فرهنګ ډیر ژور زیانونه ولیدل.
ډیره زیاته مننه استاده. فقط یو بل پوښتنه کوم، او تاسو نه دا هم غواړم چې بل خبرونه کې د بحث مسله چې کومه ده یا کوم کتاب دی هغه باندې فقط نوم واخلی. خو تاسو ویلی چې د غوریانو د وخت سلطان رضیه هغه وا سلطانه دا پاچا و، د دې د پاچای د څه یو مشخص مثال کا ورکی؟
نو د غوریانو حکومت یو دوره و.
بله هغه خو دوره
دا هم په دې دوره کې راغلی ده. هغه په خپل خپلوار هنر ته خدمت کړي، خلکو ته خدمت کړي. په هندستان کې د دوی آثار اوسم پاتې دي. قطب مینار ډیر مهم اثر دی. همدار سلطان رضیا هم د مغو پاچایانو په سلسله کې راغلی، او هغه خدمتونه چې دوی کول دې هم دوام ورکړی.
لازم ما مقصد دا و چې څنګه نو یعنی دا مېرمن پاچا شوله، څنګه بل نارینه پاچا نه شو؟
او هلته پاچایي میراثي و. کله چې مثلا د دې مشران وفات شول، نو دا هغه بلل شو، مستحق و بلل شو د کورنۍ او د اراکینو د حکومت د چلوونکو لخوا حکومت دې ته وسپارل شو.
او د مرحوم حبیبی صاحب د کتابونو په جمله کې تاسو ویلي چې بل کتاب د ملتان د لودیانو تاریخ دی چې لودیان پښتانه او دام ډیر مهم کتاب دی، صحیح؟
هغه هم ډیر مهم دی، ځکه لودیان یو لوی هغه هم لوی کورنۍ و چې په هند کې حکومت کړی دی. دغه نه هم همدا اوس په هند کې لودی ګاردن یو ځای دی د پزاړه دلی کې.
بله بله،
لودی ګاردن یو ځای دی چې د دوی هغه تعمیرات او د دوی مقبره پکې پاتې دي. ډیر لوی کاری کړی دی، ډیر هنري او فرهنګي خدمتونه یې کړي. هند خلک په درانه سترګو ورته ګوري، او د دوی آثار تر اوسه پورې ساتلې دي، مرامت یې کوي، وخت په وخت کې رغوي او ترمیم پکې کوي او ساتي او پیری ورته ولاړ دي. نو په دې اساس لودیان هم د پښتنو یو لوی کورنۍ و چې هغه د غوریانو سره تړلې دي، دوی هم د غور دي. نو هغه هم یو لوی کورنۍ و. د غونو وروسته بیا شیرشاه سوری هم د همدې لړۍ سره تړلی و چې هغه هم په هند کې پاچاهي کړي او په هند کې مدنیت رامنځته کړي.
یعنی مرحوم حبیبي صاحب دغه
د هندو د هندو مړي سره د ښځو سیزل د منع کړي. په هند کې عادت و چې نارینه به مړ شو ښځه به ورسره سوځوله ژوندۍ، لیکن شیرشاه سوری دا ناوړه عادت بند کړ او هغه هندوانې منع کړ چې ورسره له دې ښځې د مړو سره ونه سوځوي.
ډیره زیاته مننه استاده. د خبرونې وخت بیا دغه د مخ په ختمېدو شو، او استاد دغه بحث بیا پاتې شو. نو په بل خبرونې کې چې بل جمعه به وي، بیا به د خیر سره همدې پروګرام ته ادامه ورکو چې تاسو د مرحوم حبیبي صاحب د تالیفاتو په جمله کې په نورو تالیفاتو باندې وغږیږي. همداسې مختصر ډول، ځکه هغه سي په جزئیاتو چې تاسو زړه غواړي خو امکان نه لري، خو بیا هم یعنی یو خی یادونه ده چې د مرحوم حبیبي صاحب د تالیفات او یو ذکر وشي قدر وشي او خصوصا چې تاسو به په خپل د هغه په اړه کې وغږیږئ نو خور مودان چې د خبرونه کې مشترک وکړو په بل جمعه به د خیر سره بیا وغږیږئ اوس د سی تاسو په لوي خدای سپارم په مخه
په
مخه درنو ورینونکو دا پروګرام هم دلته پاتې ورسېدو په بل خبرونه کې به بیا له خیر سره تاسو ته هم فرصت درکو او سوشي ویروس د امریکا غاښنا رادیو د ری خبرونه پیل کیږي تاسو د نظریاتو په تمایو او خپل نظر ورکې مونږ ته وایي چې د چاپ برکه د